آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
هلو هلو هلو، السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به واوري، د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ته په افغانستان کې پراخ هرکلی شوی دی، او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د حکومت ترمنځ دغه یو څو ورځني اوربند مودې وغځولی شي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالي شورا پر روان جنگ کې د ټولو متخاصمو ډلو غوښتنه دي چې د هغه اوربند وخت نور هم اوږد کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو اعلان کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به سبا له د سه شنبې پر ورځ په سنگاپور کې خپل عالي غونډه پیل کاندي، او پرون په چین کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو عالي غونډه پیل شوه. او دا د اوس په مخړې د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان د سولې عالي شورا پر روان جنگ کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتي دي چې د حکومت او د طالبان لخوا د اعلان شوي موقتی اوربند موده د نور هم اوږده کړي تر څو د مخامخ خبرو د پیل لپاره فرصت برابر شي. د سولې د عالي شورا منشي امین الدین مظفری پرون د یک شنبې پر ورځ په کابل کې ویلي چې خلک ستړي شوي او د جنگ ختمول غواړي. د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په ګډون د افغانستان لوی سیاسي ګوندونو دغه اوربند ملاتړ کړی دی، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یونما او د ناټو عمومي منشي هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12 منټې تاریخي غونډه کې د ګډون لپاره پرون د یک شنبې په ورځ سنگاپور ته ورسېدل، او کله چې جمهور رئیس ټرمپ خپل الوتکې نه راښکته شو د سنگاپور خارجه وزیر هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ خبر اعلان ته وویل چې په غونډه باندې خوشاله دی، خو هغه دا هم ویلی دی چې په دې نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي او کنه. کله چې جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ په کاناډا کې د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون نه راستنېدو، نو هغه په مخصوص الوتکه کې د امریکا غږ د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې کیم جونګ اون جدي دی او کنه وویل دا چې هغه څومره جدي دی څه نه شم ویلی، خو زه به په لومړنۍ شیبه کې په دې پوه شم چې څه مثبته نتیجه به ورکړي او کنه. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو ملکونو د مشرانو عالي غونډه پرون د یکشنبې پر ورځ د چین په ختیځ کې د کوینګډاو په ښار کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ په وینا پرانستل شوه. پاکستان او هند پکې د لومړني ځل دپاره د غړو په توګه ګډون کوي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول به د غړو هیوادونو مشران په دغه عالي غونډه کې چې په کاناډا کې د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې په پای کې جوړیږي ویناوې وکړي. څارونکي وایي چې د شانګهای د سیمه ییز امنیتي بلاک له جوړولو نه د چین اصلي مقصد دا و چې په جنوبي او مرکزي آسیا کې د امریکا د نفوذ مخه بند کړي. پرون په بغداد کې په هغه غودام کې چې د عراق د پارلماني انتخاباتو د رایې صندوقونه پکې وو اور لګیدلې وو. د عراق مقامات وایي چې دوی ګمان نه کوي چې د رایې کوم صندوق ته دی په دغه اور کې ستاوان رسیدلې وي. هغوی وایي چې دغه اور به د پارلمان په هغه هدایت کم اثر ونه کړي چې د رایې دوباره شمار دپاره یې کړی دی. تر اوسه پورې د دغه اور علت معلوم نه دی، مګر د پارلمان رئیس سلیم الجبوري چې د خدمت دوره پوره شوی ویلی دی چې د غور په قصدي ډول لګول شوی وو. د خلکو د راو د یوې نوې سروې نه دا څرګنده شوی چې په اسرایلو کې واو یا فیصد خلک د اسرایلو سره د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ له دریځ نه ملاتړ کوي، مګر په امریکا کې سلویښت فیصد یهودیان بیا د اسرایلو او د امریکا ترمنځ د روابطو د دغه نوي دور نه خوشاله دي. د اسرایلو 68% خلکو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ، مګر په امریکا کې 66% یهودیانو د هغې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د اسرایلو دفاعي قواو د سوریې او د ایران سره د وروستیو شخړو نه وروسته د ګولان په لوړو کې پراخه نظامي تمرینات پیل کړي دي. اسرایلو د ګولان لوړې د 1980 کال په شپږ ورځني جنگ کې نیولې دي، او بیا ورسته د 1971 کال د دسمبر د میاشتې په 16 نیټې د خپل خاورې سره زمیمه کړې. مګر درې ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 4-9 پریکړه کې د ګولان د لوړو د زمیمه کولو دپاره د اسرائیل ودا رد شوه. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې د ګډون دپاره مسکو ته پرون ورسېده. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم به په دغو مسابقو کې په سی ګروپ کې خپله لومړنۍ مسابقه د جون په 16 نیټه د استرالیا د فوټبال د ملي ټیم سره وکړي. سږ کال به د فوټبال د قهرمانۍ نړیوالې مسابقې په روسیې کې د جون د میاشتې د 14 نه د جولای تر 15 نیټې پورې د هغه ملک په 11 ښارونو کې وشي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ته په افغانستان کې پراخ هرکلی شوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
وروسته له هغه چې طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ، افغان چارواکو، سیاسي او ټولنیز فعالانو او عام افغانانو په یو خوله د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی او هیله یې ښودلې چې دا به د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا په افغانستان کې د خشونت کمولو او جګړې د ختمولو په لار کې مثبت پرمختګ دی. د سولې عالی شورا بیا وایي چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه مقدمه ده او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې دا اوربند مدا نوره هم وغځوي.
شورای عالی صلح.
د سولې عالی شورا د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو اړخونو او د لنډمهاله اوربند له اعلان کوونکو غواړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمهاله او دایمي اوربند زمینه برابره کړي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د ستونزو او شخړو د حل یوازینۍ لار سوله ده. د دوی په خبره د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې پر لور یو ګام دی.
نو هیله کوم د ځوان په صفت د ځوان د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې دغه اوربند ته نوره پراختیا ورکړي، وی غزوي ترڅو موږ هم د ښې ورځې چښتنان شو.
اما افغانانو ته هم تر افغان ولسمشر وروسته د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د خوشي زیری دی. دوی هیله لري چې دا اختر به ښه تیر سي.
خو د دې غوښتونکي د دواړو لورو څخه مشخصا د طالبان له لوري څخه چې خپل درې ورځو ته درې کاله لس کاله د ټول عمر لپاره راشي سولې ته،
د خپل د سولې په د راتلو په معنا ده او کېدای سي سوله هم همدغه لارې څخه راسي. او غوښتنه مو د دواړو خواو څخه ده چې د اوربند نور هم وغځېږي.
دا مظلومان، دا بیچارهګان خپل اختر وکړي او که عمومي اوربند وسي په افغانستان کې سوله راسي، له دې څخه به ښه کار بل نه وي.
یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان باید اوربند تر څنګ په خپلو منځونو کې د بندیانو د تبادلې بحث هم مطرح کړي.
خو زه فکر کوم چې طالبان تر دې حده پورې داسې اوس ځان دې تیاروي چې په بین المللي سطحه د یو سیاسي قوت په شکل ځان ښکاره کړي، او هغه پخوانی ذهنیتونه چې دوی یوازې یو جنگي ډله ده د دې حالت څخه ځان وباسي. نو زه فکر کوم چې دا هم طالبان لپاره یو فرصت دی چې د دین استفاده وکړي.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر پنځشنبه له افغان طالبانو سره د اوربند اعلان وکړ او افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د روژې له 8 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 ورځې پورې به پر افغان طالبانو له بریده ډډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو او د حکومت ترمنځ د دغه یو څو ورځې اوربند موده دی وغځول شي چې مخامخ خبرو ته لاره برابره شي. په دې باره کې زموږ همکار زیبا خادم د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سره مرکه کړي. تاسو ته درو
سید خالد ساده صاحب، د سولې عالی شورا نن په دواړو خواوو په حکومت او طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه د اوربند موده وغځوي. اصلا خو دا د سولې د عالی شورا کارو چې د دې لپاره کارو کې او زمينه مساعده کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو لپاره، اوس د سولې شورا په دواړو باندې غږ کوي چې زمينه مساعده کوي. د سولې د شورا خپل رول څه شو؟ د سولې شورا په دغه زمينه سازي کې رول درلود ستاسې په نظر؟
زه فکر کوم چې د سولې عالی شورا په اواخر کې او خصوصا د سولې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لړۍ اړوند یو تعداد ستراتیژیک ګامونه پورته کړی دي. په جاکارتا کې د علماو کانفرنس جوړول په عین زمان کې د اسلامي امت د پاره د سولې اواز پورته کول او په راتلونکي کې په عربستان سعودي کې د جدي کانفرنس ډېر مهمه ده چې تاسو اسلامي علما او د اسلامي هیوادونو نمائندگان باید دلته د افغانستان اوسنۍ جنگ تطبیق کړي. په درېمه خبره ډېره مهمه د سولې عالی شورا چې کار کړی په کې هغه د افغانستان د خلکو د ذهنیتونو باندې کار کول دي. دوی د مختلفو هیوادونو سره ولیدل، خصوصا ځوانانو سره، مدني ټولنو سره، مرمنو سره، سیاسيونو سره، په ټولو برخو کې د مختلفو اقشارو سره ناستې پاتې ترسره کړي دي. د دې ناستو په لړۍ کې فکر کوم دا یو مهم ستراتیژیک ګام دی تر څو د سولې عالی شورا داسې یو دریځ غوره کړي چې د افغانستان حکومت ته او طالبان ته یو منځلارې دریځ وسی. یعنې سولې عالی شورا یو غیر دولتي نهاد په توګه د منځلارې توګه باندې او د یو منځګړي په صفت کولای شي د دواړو اړخونو غوښتنه وکړي تر څو د اوربند رامنځته شوی اوربند باید وغځول شي.
یعنی ستاسو په فکر د سولې عالی شورا لکه د کوم هدف لپاره چې جوړه شوې ده خپل رول ادا کړی؟ بله،
زه فکر کوم اوسنی وضعیت ته په کتو سره او د اوسنی اوربند ته په کتو سره یو ستراتیژیک ګام پورته کړی دی. اگر چې سولې نه راغلی بعد مرغه د سولې او سولې لپاره موږ ډېر مزل لرو، مخکې هغه باید تای کو، ولی هغه ابتدایي مقدماتي کارونه تر سره شوي دي. په هغه کې د سولې عالی شورا او د سولې عالی شورا د اوسنی محاسو کمی چې تر سره کړی هغه باید وسایل شي. د سولې راوستل په افغانستان کې هغه نور اړخونه هم لري. امریکا په دې کې دخیل، پاکستان دخیل، ایران دخیل، افغان حکومت په نهایت یو نړیوال حقوقي شخصیت په توګه باندې او دیو لمرني شخص په توګه باندې کولای شي د سولې رول په خپل لاس کې ونیسي. د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ هغه تقابلي حالت تر څو چې هغه همکاري تر روانول شي فکر کوم د سولې بحث ډېر مشکل کیږي. اما د سولې عالي شورا رول په دې کې فقط د سولې د فرهنګ ترویج ورکول فکر کوم چې دوی تر اوسه پورې په دې باندې کار کړی دی. اما سولې راتګ افغانستان ته په ټوله کې د نور لوبغاړي لري، هغه لوبغاړو باندې کار کول پکار دي. په عین زمان کې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره مخکې نه پاکستان سره باید په افغانستان سره کې معلوم شي. زه باور لرم چې نور خلونه هم شته دي. اما اوس وخت کې د سولې عالي شورا چې کوم کار تر سره کړی او د خلکو په ذهن باندې کوم کار کوي د سولې د راوستلو لپاره، دا د سایل ور ده.
خاطر سه مخې د سعودي عربستان خبره وکړه چې د سولې عالي شورا د په سعودي عربستان کې د بلې غونډې د پاره پاغې کې هم مشخص رول لري او کار کوي.
بله بله، د اسلامي هیوادونو کانفرنس امید ده چې په جولای کې یا په راتلونکي میاشت کې د اسلامي هیوادونو د ټولو علماو ترمنځ یو ګډ نړیوال کانفرنس شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان جنگ نفي کیږي، د افغانستان جنگ تطبیق کیږي. نو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا من هيست یو ارتباطي پل پټوګ باندې کولای شي تر څو په دې کې هم مهم رول ولوبوي. یو زه لکه څنګه چې د جاکارتا کانفرنس کې د پاکستان د انډونیزیا زیاو د افغانستان د علماو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړ کولای شي د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اسلامي امت ترمنځ د افغانستان د جګړې د نسل کول لپاره هم د غسیو جمع رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات کور دی ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
سره له دې چې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني تیر ورځ د جمهوریت ریاست لخوا د دندې ګوښه شو، خو نوموړي پرون د یوې خصوصي کمپنۍ سره د دایکونډي ولایت د برېښنا د تولید یو پروژه لاسلیک کړه. پام وکړئ دې رپورت ته.
د افغانستان د اوبو او برېښنا ګوښه شوی وزیر علي احمد عثماني نن د یکشنبه په ورځ د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د دایکونډي ولایت د لمریز برېښنا پروژه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره لاسلیک کړه. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره علي احمد عثماني لدندې ګوښه کړ او د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرستۍ چارې د دغه وزارت مرستیال ته وسپارلې. د ولسمشر غنی له دغه حکم څخه څو ساعته وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو بیان کې وویل چې ښاغلی عثماني به د وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي او په اړه به یې له چین څخه د ولسمشر غنی له راتګ وروسته تصمیم ونیول شي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د دغې مسلې په غبرګون کې وایي چې د اساسي قانون د 36 مادې د حکم پر بنسټ ولسمشر د وزیرانو د منفی کولو او د هغوی د استعفا د منلو صلاحیت لري، چې د اساسي قانون د همدغې مادې له مخې ښاغلی عثماني له دندې ګوښه شوی دی. دا دغه ټول نمرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افرادو د منفقې او تقرر په اړه د جمهوری ریاست د پریکړو نه منل به په ټولنه کې د قانون ماتولو د فرهنګ د دودولو لامل شي.
اوس ولسمشر تصمیم نیولای دا او زه فکر کوم دې تصمیم ته باید ټول احترام وکړي تر څو قانون تطبیق شي، او یا هم ولسمشر باید داسې همغږي کړي ولا له اجرایي رئیس سره له دغه سیاسي حالات سره نو مخامخ شي، ځکه دا اوس په ټول ولس باندې ملنډې وهل دي او په ملي حاکمیت باندې ملنډې وهل دي چې ولسمشر به تصمیم نیسي او به اجرایي رئیس ردی او یا هم یو وزیر چې د ولسمشر تر احکام لاندې باید کار وکړي هغه راجی کیږي او د ولسمشر حکم نه مني. دا هغه څه ده چې د ملي منافع سره په ټکر کې ده او د ملي حاکمیت ته یو ستر تاوان ده.
دغه راز یو شمیر عام افغانان وایي چې د اشخاصو لخوا د جمهوری ریاست د مقام حکم نه منل په ټولنه کې د بی ثباتۍ او له قانون څخه د سرغړونې لامل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالسمع او احمد سیار امریکا غږ آشنا ته وویل
دا په مونږ افغانانو او په ټوله کې په هیواد باندې بد اغیزې لري. د ولسمشر لوري یو وزیر له واکه لري شوی دی، خو هغه بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکوي. دا له زور خودلو پرته بل څه نه دی پکار ده چې ښاغلی غنی په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او په راتلونکي کې داسې نورو کارونو مخه ونیسي.
وروره کله چې وزیر دی ولسمشر خبره نه مني، دا خو بیا نظام نشو، دا خو بیا دولتداری نشو، دا خو سم کوګری شو. نو کله چې وزیر د ولسمشر خبره نه مانی، نو څنګه به دوی د عام خلکو نه توقع کوي چې عام خلک دوی خبره ومني؟ دا خو پټورونه بعد اغیز لري، خلک قانون ماتونه ته حسوي.
د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د اوبو او برېښنا د ګوښه شوي وزیر لخوا د برېښنا د پروژې د تړون د لاسلیک کولو په اړه تر اوسه سندي ویلي، خو اجرایی ریاست ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ آشنا ته وویل چې ولسمشر غنی د چین له سفر څخه کابل ته راستون شوی او نن به له اجرایی رئیس عبدالله سره د ښاغلي عثماني د کاري برخلیک روښانه کولو پر سر خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا یو شمیر مبارز خزو ویل دي چې په دغه ولایت کې د خزو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. ابراهیم رحیمی رپورت را لیږلې.
خزو ریسی وقت ټیټه کچار از دکړو د پر زمینې نه برابرول په جګول ورد انجنو ودول کم روختي اسانتیاوي کورنۍ زور زیاتای او کمزور اقتصاد د خزو پر وړاندې افغانستان شمول عام داستون زی بلل کیږي. په همدې حال کې د پکتیا یو شمیر خزینه فعالانې په دغه ولایت کې پر مسؤولو دولتي نهادونو نیوکه لري چې د ښځو د ستونزو په هواري کې خپل مسؤلیت په پوره توګه نه دی ترسره کړی. مدني فعال نرګس وایي چې ریزونو ښځو کمزور اقتصادي وضعیت په خپل وخت روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې د دې په وینا دولت باید ورته لومړیتوب ورکړي.
دا چې ټولو ته بهتره منو د ټول افغانستان ته چې پکتیا ولایت هغه ولایت دی لکه په نړۍ کې افغانستان چې دی، ځکه په نړۍ کې نور هیوادونو ته چې څومره پرمختګ شوی وروسته افغانستان ته رسیږي. همدا رقم په نورو ولایتونو کې کله چې پروژې تطبیقیږي او کله په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کېږي وروسته پکتیا ولایت ته توجه کېږي.
په ټولیز ډول د پکتیا ښځې د افغانستان د ښځو چارو وزارت غوښتنه لري چې د ښځو ستونزې وڅېړي او د ژوند ښه کېدو لپاره یې له دوی سره ګډ کار او په لرې پرتو سیمو کې پراخ عامه پوهاوی وکړي. د ګردیز یوه بله ښځینه مدني فعاله نازدانه پکتیاواله د ښځو اوسنی هر اړخیز حالت د تېرو څو کلونو په نسبت ښه بولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لا نور ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. هغې د بېلګې په توګه داسې وویل:
موږ ابتدایي هغه ابتدا چې د تعلیم تربیې په برخه کې ده ډېر ضعیف دي، یعنې په مکاتبې کې د موږ شاګردان واقعا وایسته ده که کله غره هم درس ورکړی شي چې دوی وکړی شي چې خپل ځانونه آماده کړي او امتحان کانکور کې ښه پوهنتون ته لاړ شي. تاسو باور کوئ موږ ټول محصلین د تعلیم تربیې د ادبیات دي.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک چې په ګردیز کې د ښځو یوې غونډې ته خبرې کولې یادې شوې ستونزې افغانستان شموله وبللې، خو وی ویل چې د حل لپاره به له کابل سره شریکې کړي. سپوږمۍ وردک زیاته کړه دولت هڅه کوي چې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره حرفوي پروګرامونه برابر کړي، خو د دې په وینا دغه هدف ته د رسیدو لپاره پوره وخت ته اړتیا لیدل کېږي.
دا زه په ډاډ درته وایم چې د فعلي رهبری د افغانستان چې د موږ تاسو قدرمن ولسمشر اشرف غنی او هاته ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه د دواړو په نمایندګۍ تاسو ډاډ درکوم چې هیڅ نوه تبعیض په ولایت کې فعلا نشته. هڅه په دې روانه ده چې کار وشي، هڅه په دې روانه ده چې هغو ولایتونو ته چې تر اوسه کم کار شوی کار وشي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو ریاست هم وایي چې د ګڼ شمېر بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره یې د ځینو مرستندویه سازمانونو په همکارۍ پروګرامونه جوړ او تر ډیره بریده موثر ثابت شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوال وای دا چې په دې ورستیو کلونو کې ګوسن د ګلستان سو ماشومان ناروغ کړی دي. اوس د ولسوالۍ خلک واړي چې د واکسین لاره د ګوسن د ناروغي د منځه یوسي. زموږ همکار خوشحال زلان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
څه باندې یو نیم کال مخکې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن دوه مثبتې پېښې رامنځته شوې چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي یې سخت اندېښمن کړي وو. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا چې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ ماشومان په پولیو اخته شوي وو، اوس د دې ولسوالۍ خلک هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په ورکولو سره د تل لپاره د ګوسن ناروغۍ ورکه کړي.
د واکسین پروسه هلته ډېره فعاله اوسي، خلک ودې ته آماده دي چې خپل اولادونه واکسین کړي، او خلک ډېر علاقهمندي لري ځکه چې دا ناروغي یو ډېره خطرناکه ناروغي ده. خلک د ګلستان خلک خصوصا په تېرو وختو کې ډېر متضرر شوي دي دغه مشکل سره.
خو د فراه مدني فعالین د ګوسن ناروغۍ پر وړاندې د ګلستان ولسوالۍ د خلکو دا ډول دریځ په نیک فعال نیسي. د فراه یو تن مدني فعال صادق نورزی هیله مند دی چې د فراه د ټولو ولسوالیو خلک د پولیو واکسین په ګټه پوه شي او په هره دوره کې خپلو ماشومانو ته پولیو ضد واکسین تطبیق کړي.
دغه تګلاره چې کوم دریځ چې دوی غوره کړی د ځان لپاره دا ډېر نیک اقدام دی او دغه نیک دریځ دی، ځکه زموږ هیوادوال او زموږ ماشومان په کلیو بانډو کې هلته ستونزې لري، هلته خنډونه لري، او هلته واکسین نه پلي کېږي. هلته واکسین د پولیو واکسین په وړاندې مبارزه یو سلسله خنډونه لري.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي که کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوسن واکسین په ورکولو کې له روغتیایي ټیمونو سره مرسته وکړي، نو په افغانستان کې به ګوسن ناروغي له منځه لاړه شي.
دا فعلاً مشخص پوهیږي چې په جهان کې تقریبا ټول ممالک غیر له درې مملکت چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا ده، د پولیو مرض محوه کړی دی او یوازې جهانیان موږ ته ګوري چې موږ په کم سرعت وکولو چې دا مرض خپل د وطن څخه لرې کړو.
خو د روغتیایي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په فراه ولایت او په خاصه توګه د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې ماشومان د ګوسن له لوی ګواښ سره مخ دي، او د دې ګواښ لرې کولو یوازنۍ لار د کمپاین په هره دوره کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور اداره وایي چې په قندهار کې سیمه ییزو رسنیو د دې ولایت په ټولو خود مسلکی توپ د پاره دوی نوی هڅې پیل کړې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
په کندهار کې اوس مهال ټول ټال 8 رسنی فعالیت لري چې د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست د پایلو پر بنسټ په ټولنه کې مثبت تاثیرات رامنځته کړي. که څه هم په دې ولایت کې یو مهال د ټولو رسنیو شمیر 80 ته رسیدي، خو په تیرو 15 کالو کې 50 رسنۍ بیرته تړل شوي چې اکثریت یې چاپي رسنۍ وي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباری بریالی وایي چې د مالی ستونزو ترڅنګ په چاپي رسنیو کې د مسلکي کدرونو نشتون هم لویه ستونزه وایي چې له کبله یې یادو رسنیو خپل فعالیت په ټپه ودراوه.
ډېر داسې مسایل دي چې د هغو په حلولو کې رول ادا کړی دی، خو بیا هم په دې امید یم چې د رسنیو مسؤلین کیفیت ته توجه وکړي او د پرمختللو هیوادونو د رسنیو څخه په تقلید باندې بیا هم کار وکړي.
خو د امازهانو په تنویر او له ورځنیو چارو څخه د خبراوي په برخه کې د کندهار پر موجوده رسنیو هم ډېر حساب کیږي. لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د کندهار رسنیو په ټولنه کې لوی بدلون رامنځته کړي او ډیر کسان اوس خپل ستونزې د رسنیو له لارې بیانوي.
تر هغه چې هغه چاپن ورکوه د مطبوعات فعال و، او هغه مطبوعات چې پرنه پاتې ورسېدې دې مو سره پاتې ورسېدې، خو یو ښه کار دا وسو چې خلک له مطبوعاتو سره مختص په خلک له مطبوعاتو څخه څه زده کړل. زما ښه په یاد مرګ د خلکو سره مرکې کولې، چا به موږ ته خبرې نه کولې، مګر اوس خلک خپل ټلیفون راډیوګانو ته کوي او خپل مشکل وایي. دغه تغییر راغلی دی.
هیواد ګروپ په کندهار کې تر ټولو مخکښه خصوصي رسنۍ ده چې پر تلویزیون، راډیو او آنلاین باندې نشرات لري. د هیواد ګروپ رئیس صدیق الله خلیق وایي چې د ټولنی اړتیا او د لیدونکو غوښتنو ته په کتو یې خپلې خپرونې ترتیب کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دې کار د دوی د لیدونکو اورېدونکو او لوستونکو شمیر هم خورا زیات کړي.
واقعا په کندهار کې که موږ د رسنیو تاثیرات وینو، د خپلو پروګرامونو فیډبک اخلو او په هغه کې ځینې د میسج د لارې څخه، ځینې د مستقیمو خپرونو د لارې څخه هغه څه چې خاص تغیرات رامنځته کیږي، مثلا موږ په خبري سوژو رپورټونو وروسته چې کم مثبت تحولات رامنځته کیږي، دا هغه اغیز او تاثیرات شي، مثبت تاثیرات شي، په کار ده چې حمایت یې وسي.
دا کندهار پریس کلب دی. دلته د اونۍ په بیلابیلو وختونو کې د کندهار مطبوعاتیان پر مشخص موضوعاتو د بحث لپاره او یا هم د خبري غونډو پر مهال دلته سره یوځای کیږي. کندهار د مطبوعاتو د تاریخ په لحاظ باندې اوږده سابقه لري. یوازې د طلوع افغان ورځپاڼې خپل اوونی وکال عمر بشپړ کړي. پیلن په کندهار کې د اووه دېرش رسنیو له ډلې څخه یې اکثریت د خلکو په منځ کې خاص محبوبیت لري.
د ښځینه خبریالانو شمیر د کندهار پر رسنیو کې د بوختو ښځینه کارکونکو شمیر 15 تنه شول کیږي چې اکثریت یې د پروګرامونو وړاندې کوونکي دي. نوریه حبیب د تلویزیون ویاند ده. دا وایي چې د کندهار پر رسنیو کې ښځینه کارکونکي په ډیرو کمو مواردو کې د ښځینه پروګرامونو د خبري پوښښ لپاره له دفتره د باندې وځي، خو د مصروفیت ډیر وخت یې په دفتر کې دننه تیریږي.
د کندهار په مطبوعاتو او پرسنیو کې عموما ښځینه کارکونکي تر ډېره حده پورې دننه په دفتر کې کار کوي او ډېر داسې کم موارد پیښ شوي دي چې دوی د باندې وسایل ته د ښځینه پروګرامونو د پوښښ په خاطر باندې وځي. زه خپله په کم ځای کې چې زه کار کوم تر ډېره حده پورې ځان راحت احساسوم، ځکه چې زه کم شوق علاقه او مینه چې خپل د مسلک سره لرم هغه په ډېر راحتۍ سره مخ ته وړلی سم، او زما ډېری کارونه هم دننه په دفتر کې دي. او باید ووایم چې زما خپل کار کول په دې مسلک کې د ځینو نورو ښځینه برخو یا هم ښځینه د تشویق باید سوی دی.
د کندهار د اوسنی نفوس شمیر تر 3 میلیونه تنه زیات شول کیږي چې پر ټولو اقشارو رسنیو خپل مثبت اغیز کړي. د کندهار د مطبوعاتو په اړه په کابل کې د فوکس ګروپ په نوم د تحقیقاتي ادارې راپور ښیي چې د دې ولایت رسنیو د ځایي خلکو په ژوند کې عملی بدلون راوستلی، خو له دې ټولو سره سره له سیمه ییزو رسنیو د خلکو تمه دا ده چې د ټولنې اړتیاو ته په کتو د تفریحي پروګرامونو پر ځای باید ډیر پام تعلیمي او ښوونیزو پروګرامونو ته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
د شنګای د همکاریو سازمان غړونن د شنبه د چنګټاو پریکړه لیک او نورې موافقې لاسلیک کړي. تفصیل په دې رپورت کې
د چین ولسمشر نن یکشنبه د شانګهای د همکارۍ سازمان د 13مې غونډې په وینا کې ویل چې د دې سازمان غړي د ګډ تفاهم د موندلو او د ټولو د ګټې لپاره د همکاریو د زیاتولو او د ستونزو د حل هڅه کوي. ښاغلی شي په افغانستان کې د سولې د بیا رغونې د اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د تماس د ډلې د رول په اړتیا ټینګار وکړ.
چین غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې ټولو اړخونو ته د شانګهای د همکارۍ د سازمان لپاره د چین په ملي انسټیټیوټ کې د افغانستان 2000 امنیتي پرسونل وروزی، څو د قانون د پلي کولو او د ظرفیت په لوړوالي کې مرسته وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښودله او وی ویل چې باثبات افغانستان د سیمې د هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای شي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زموږ اعلان شوی اوربند ومانه. دا په 30 کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو څخه غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړئ.
ښاغلی غنی زیاته کړه چمتو دی چې له سیاسي حل لارې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه سرمشریزه کې خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د مشر او ولسمشر ترامپ ترمنځ خبرې به د شانګهای د غړو هیوادونو په وضعیت اغیزه وکړي.
د کوریا په ټاپو وزمه کې ستونزه د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتي وضعیت باندې د پاموړ اغیزه لري. موږ د پیونګیانګ، سیول او واشنگتن لیوالتیا ته په مثبت نظر ګورو چې دا کړکیچ ختم کړي.
خو ولسمشر پوتین د ایران د اتمی تړون څخه د ترامپ په مشرۍ د امریکا پر وتلو نیوکه وکړه او وی ویل چې دغه سازمان ته د نویو ګرګټ شویو غړیو هند او پاکستان په ګډون د دغه سازمان غړي هیوادونه د ولسمشر ترامپ د دغه اقدام لکبله اندېښمن دي. هند او پاکستان چې په 2018 میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، سکال اول وار د بشپړ غړي په توګه د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي.
نوریدن کو تاسو تم دغه غشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه واوریدا. مونږ ستاسو د پاره تازه راپورټونه او نور خبرونه په دویم برخه خبرونه کې هم خبرو. زموږ سره اوسئ د دری برخه خبرونه واوریدئ.